द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ورنوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودانندې توار ورځ وزرانو لسم کال د سپتمبر نه هیڅ منې ته دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دی د ماخام پینځنی میا په واشنگتن ډی سی کې د سحر نه بجې دي د دیوا خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز نصر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات په دې خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خو لاول غوښی سرټ کو ته
په افغانستان کې د ټاکنو چارواکي وايي په پروندنی صدارتي ټاکنو کې له 9 میلیون رای ورکونکو څخه یوازې 0% رای ورکونکو خپل رای کارولې دي د انتخاباتو رسمي نتیجې به د اکتوبر په 9 منېټه اعلان شي
د نن ورځې په پای کې به کمیسون اعلان وکړي چې موږ نتایج په کوم مقدار دي او څومره رای د افغانستان په سر کې استعمال شي
د بلوچستان سرحدي خار چمن کې وجل شوی د جی یو آی ایف یو مشر مولوی حنیف نن خاورو ته سپارل شوی او د مولانا فضل الرحمن په غږ نن د صوبې په یو شمیر خارونو کې هړتال یا کاربندیز وو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي
تر څو یې قاتل نه نیولې دا قاتلان په سزا نه رسول تر هغه پورې ریاست ذمہواري د دنیا قانون دغه دی
او د یمن حوسی یغیانو ادا کړی ده چې د سعودي عربستان په سرحدي ښار نجران کې د یوې جګړې وروسته درې بریګیډ سعودي فوجیانې نیولي او یو شمېر نور یې وژلې دي خو سعودي چارواکو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي
سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل
په افغانستان کې د ټاکنو چارواکي وايي په هیواد کې د 9 میلیون ریجستر رای ورکونکو څخه یوازې 0% رای ورکونکو په صدارتي ټاکنو کې خپل رای کارولې دي د فرانس خبری ادارې ای اف پی ته یو سیاسي څېړونکي عطا نوري ویلي د رای ورکونکو شمیر د امنیتي ګواښونو او د کاندیدانو لخوا د کمزور انتخابي کمپاین له امله کم و وسلوال طالبانو ګواښنه کړې و چې د انتخاباتو پر ورځ دي خلک په خپل کور کې اوسېږي یا د بیا نتیجو ته تیار اوسېږي چارواکي وايي وسلوالو ځینې بریدونه هم کړي خو د دوی په وینا یو شمېر د غټ بریدونو هڅې یې شنډې کړي دي چارواکي وايي د انتخاباتو پر ورځ د امنیت ساتنې لپاره تر 4000 زیات انتخابي مرکزونو لپاره په 10000 عسکر ګمارل شوي وو د صدارتي انتخاباتو رسمي نتیجې ښایي د اکتوبر په 19 نیټه اعلان شي کچېرې یو هم کاندید تر 50% زیات رای وانخیستي نو د سر د دوو کاندیدانو ترمنځ به د دویم پړاو انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي
تیره ورځ په چمن سرحدي ښار کې په بمی چاودنه کې وژل شوی د مذهبي جماعت یو مشر مولوي حنیف نن خاورو ته وسپارلی شو په دې موقع په دغه مراسمو کې شریک د جمعیت علما اسلام فی صوبایي امیر مولوي واسع او د پښتونخوا ګوند ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ په خپلو ویناوو کې په حکومت سختې نیوکې وکړې چې حکومت سیاسي لیډرانو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی خو د سیمې مرستیال کمیشنر دی وته وویل چې دغه پیښې پلټنې روانې کړې دي ډیر زر په دغه کې ملوث کسان ونیول شي هم د دې سره سم نن د بلوچستان په مختلفو ښارونو کوټه دالبندین مستونګ او چمن په شمول د کاربندیز اعلان هم شوی وو په دې لن تفصیل حمید سمسور نه بخنه غواړم نعمت الله سرحدي نورو
د جمدلی ایالتی امیر مولوی واسی او دیو ته وویل چې حکومت او سیاسي مشران ته تاسو ورکولو کې ناکامه پاته شوی دی
او موږ په قیادت باندې خودکش د ماکه شوی دی الله نه شهادت ورکړل نه دي چې د انسو خبر حالت دوی په مرګ وزل تمام څون نشانونه چې موږ ګور یا موږ ته معلومات کړی اسلام دشمن قوتونه پاکستان دشمن قوتونه دا په دې مملکې مولوی مولوی حنیف صاحب د عوام خدمتگار سره ویلی نو زه خبر ده چې دغه هغه قوتونه چیر دغه سره
د کمپرست جماعت پښتونخوا ملي عوامي پارټي ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ وویل چې په دولت کې سیاسي مشران د ترګري ادب ګرځیدل دا یو سازش دی
باربن روپۍ زموږ صوبایي بجټ وردی دلته ولې دا د شرکت دا دومره انټيليجنس اداري دي کم او بیش ډېر انټيليجنس اداري دي دا ولې په داخلي خو د ریاست ویز په دې کې ناکام یم ما ناکامی دی ومنی ولس پیجی بیا کار پیجی
پا داغا محال دا زلاکی لابدلا هم رستیال کمیشنر میجر ریٹائر عبدالبشیر ویڈیوات تا وویل
الحمدللہ مجھ ٹول سیکیورٹی ایجنسی سا چدی پر رابطہ کیو کرب کرده وی که خدای کرده وی دیر زر انشاءاللہ ولزی دی پای تا بورسی زی کم چه مجرمانو دا شای دا کار چکرده دا نوار سلوک کرده دی انشاءاللہ ولزی دیو چدی کیفی کردار تا مرزو
د دغه پرونی به می چاودنې په ځد د مذهبي جماعت له خوا په ټوله ایالت کې د کاربندیز اعلان شوی سیمایت د تاجرانو سازمانونو کړی وو نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو چمن
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده.
د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پولیو دوا او په سن صوبا کې د پولیو یو نوې پیښه سبسوي چې د دې سره سرش کال په ټول هیواد کې د پولیو د سبسو پیښو شمیر یو کم اویا ته رسیدلی ده. د پولیو پروګرام چارواکو ویلي د خیبر پښتونخوا د بنو په سیمه کې په یوه دوه کلنه ماشومه او په لکی مروت کې د یو نیم کال په یو ماشوم کې د پولیو وایرس معلوم کړل شوی دی. د پولیو د رنځ مخنیوي لپاره د پاکستان د وزیر اعظم استازي بابر بن تا خبریالانو ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا په بنو او لکی مروت سیمو کې د لکی مروت سیمې یو له بل سره پیوسته دي، ځکه هلته چې په بنو کې د پولیو پیښې زیاتېږي نو ورسره په لکی مروت کې هم د پولیو د رنځورانو شمیر زیات سي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت سلاکار ضیا الله بنګشوای په نږدې کې د پاکستان وفاق المدارس او حکومت د مفاهمت یو یاداشت دستخط کړی چې تر مخه به د ملک مدرسې د تعلیم د وزارت سره رجسټر کړی شي. دغه مدرسې به پخوا د سنتونو وزارت سره رجسټر کېدی. ضیا الله بنګشوای د مدرسو رجسټریشن دپاره به په صوبه کې 12 مرکزونه جوړ کړی شي. ډیوه د مدرسو د وفاق چارواکو سره په دې اړه د خبرو کوشش کې کامیاب نه شو، خو د ډیوه سره خبرو کې سمو د وړاندې د صوبایي وفاق المدارس یو چارواکي حسین احمد ویلی وو حکومت وسه پوره د مدرسو د رجسټریشن نظام سنتونو نه د تعلیم محکمې ته د منتقلولو قانون سازي نه د کړې.
په یمن کې حوسی اغیانو ویلي دوی په زیات شمیر سعودي پوجیان نیولی دي. د حوسی اغیانو یو ویاند کرنل یحیا د برتانیا خبری ادارې ته ویلي دغه پوجیان یې د سعودي عربستان او یمن په سرحد باندې له یوې غټې حملې وروسته نیولی دي. تفصیل ورباندې محمد اکرام په دې رپورټ کې راکوي.
د یمن حوسی اغیانو ویان په یو بیان کې ویلي د خالی پورس په حمله کې دوی ته د مخالفینو درې بریګیډ پوسټ تسلیم شوه. ویان ویلی د سعودي عرب په سویل غربي نجران سیمه کې درې ورځې وړاندې شروع کړل شو دغه عملیاتو کې دوی ته د ډرون بې پایلټ جهازونو، میزایلو او هوایی دفاعي نظام مرسته ترلاسه وه. د حوثي یاغیانو ټلویژن المسیره د ویان د خولې ویلي دوی د دښمن په زرګونو ځواکونو نیولي چې پکې سعودي پوځیان او چارواکي او په سلګونو بختربند ګاډي شامل دي. د حوثي پوځ ویان ویلي دغه عملیات سعودي عرب ته دا ثابتوي چې یمنی وسلوال د سعودي عرب په سیمو کې زیات دننه ورتلی شي کچري سعودي عرب د یمن خلاف خپل جارحیت جاری وساتو. حوثیان چې د یمن په شمالي برخو باندې کنټرول لري په وروستیو کې د سعودي عرب په سویلي سرحد باندې د ډرون او میزایل حملې زیاتې کړې دي. یاغیانو د سعودي عرب د تیلو تر ټولو غټې کمپنۍ ارامکو په دوه مرکزونو باندې د ستمبر په 14 نیټه باندې د حملې ذمواري هم په خپل سر اخیستې وه. خو سعودي عرب، امریکې، فرانس، جرمني او برتانیې د دغه حملو په شا ایران ذموار ګرځولی و. خو ایران په سعودي عرب باندې شوو حملو کې د لاس لرلو نه انکار کوي.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
د یوکرین د پاره د امریکا صدر ډونلډ ترامپ خصوصي نماینده تیرې جمعې په ورځ خپل څوکۍ ناستیفه ورکړه. د خبرې وی امریکني میډیا کړي رپورټونه وایي د یوکرین د پاره خصوصي نماینده کورت والکر د جمعې په ورځ د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو سره ملاقات نه پس خپل څوکۍ پریښوده. خارجه وزارت په دې اړه فوري لا هیڅ نه دی ویلي. د والکر نوم خفیه معلومات خپرونکي په شکایت کې هم شامل وو. د کمدلاسه چې د صدر ترامپ پر ضد د مواخذې یا د امپیچمنت تفتیش شروع شوه. د نن مخکې د جمعې په ورځ د نمائندګانو ایوان کې ډیموکراتس د یوکرین په معاملہ پومپیو ته د حاضرې دوه نوټیس جاری کړي او ورسره د خارجه وزارت 15 نور چارواکي هم شامل دي.
د برېټانیا د تیلو یو ټانکر چې د جولای په میاشت کې ایران نیولی و د شنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته رسیدلی دی. راپورونه وایي سټینا امپیر چې د ایران په بندر عباس کې تر دوو میاشتو زیاتې مودې لپاره درول شوی و د جمعې پر ورځ له ایران څخه حرکت وکړ او دوبۍ ته ورسېدی. د دغه ټانکر د رسیدو خبر د بیړیو د څارنې یو شمېر وپاڼو ورکړی دی. د کمپنۍ مشر اریک هانل ورسنوی ته وړاندې ویلي و چې د ټانکر عمله له ایراني ولکې څخه د خوشي کېدو وروسته محفوظه ده.
د هانګ کانګ پولیس نن د اتوار په ورځ په جمهور پلوه مظاهره کوونکو اوخه بیانګه ګیس استعمال کړي. دغه مظاهره کوونکې د حکومتي دفترونو اړخته روان وو، توري جامع غوستي وي او د هانګ کانګ د ازادي د پاره د جنگ ناري وهلي. بلخوا د دې مظاهره کوونکو په جواب کې نن په سونو نور مظاهره کوونکې په هانګ کانګ د چین د خود مختاري په ملاتړ کې هم راوتي وو. رویټرز خبری ایجنسی وای د دغه خلکو نارې وی زه د چین وګړی یم او چین ته د کلیزې مبارکي ویله. چین با د راتلونکي نهې په ورځ خپل او یایمه کلیزې نمانځي. په چین کې د تیرو سو میاشتو شروع شوی په هانګ کانګ کې د تیرو سو میاشتو شروع شوی مظاهرې په هانګ کانګ د چین واک اختیار د پاره یو لوی چیلنج جوړ شوی. هانګ کانګ په 1990 کې برتانیې د چین واکداري کې ورکړې وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جبدا ګلاو کترمن اوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري او اوس مهم پام راګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري. ته په افغانستان کې د ټاکنو چارواکي وای په هیواد کې د 9 میلیون راجستر رای ورکونکو څخه یوازې 40% رای ورکونکو په صدارتي ټاکنو کې خپل رای کارولی دي. د فرانس خبری ادارې ای اف پی ته یو سیاسي څېړونکی اته نوري ویلي د رای ورکونکو شمیر د امنیتي ګواښونو او د کاندیدانو لخوا د کمزور انتخابي کمپاین له امله کم وو. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال اکمل روان سادات له کابل راکوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې دوی ته د 2590 مرکزونو کې د رای دی ورکون شمیر رسیدلی او په دې مرکزونو کې 1,150,990 رای پاڼې کارول شوې دي. د دې کمیسیون ویان میرزا حق پرس له ډیوي سره خبرو کې ویل چې په 2590 مرکزونو کې د خلکو د ګډون وړاندې شوي ارقام اټکلي دي او ښایي چې پکې بدلون رامنځته شي.
افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د 2590 مراکزو د رایو تعداد اعلان کړي چې په هغه کې یعنې تقریبا 1,105,990 نفرو په 2590 مرکزونو کې خپله رایه استعمال کړې.
یاد دیوی چې د ټاکنو کمیسیون دی افغانستان د 4 دیرشو ولایتونو 4,950 مرکزونو ته د رای ورکولو مواد استولي و چې ټاکنې پکې ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان میرزا حق پرس زیات کړه دا مهال کمیسیون ولایتي ادارو د افغانستان په 4 دیرشو ولایتونو کې 4,000 د رای ورکولو له مرکزونو او محلونو څخه د نتایجو پایلې ترلاسه شوې دي او د نن ورځې په پای کې به یې معلومات له ولس سره شریک شي.
مرکزونو په شاوخوا کې د نتایجو فورمې زموږ مرکزي دفتر او ولایتي دفترونو راټولې کړې دي. د نن ورځې په پای کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو کانفرنس په طریقه یا د فیسبوک او ویبسایټ او د ټویټر له طریقه به کمیسیون اعلان وکړي چې په 4,500 شاوخوا مرکزونو کې چې ټاکنې ترسره شوي دي زموږ نتایج په کوم مقدار دي او څومره رایې د افغانستان په سطحه استعمال شوي.
د افغانستان ولسمشری انتخابات چې پرون د شنبې په ورځ ترسره شول د عامه ولسي وګړو په وینا د تیرو انتخاباتو په پرتله تر ډیره رڼې وې خو تخنیکي ستونزې لرلې او یو شمیر خلک له همدې عمله له رای ورکولو بې برخې شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یا یونما ادارې د ولسمشری په پرونیو انتخاباتو کې د افغان وګړو د ګډون ستاینه کړې. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې ویلي په ټاکنو کې د افغانستان ملت په برخې اخیستنو دا وښو ده چې دوی ولسواک نظام ته پابند دي. په کابل کې د امریکا متحدو ایالتونو سفارت هم د ولسمشرۍ د ټاکنو په ترسره کېدو خوښي څرګنده کړې. افغانانو ته یې د مبارکۍ ویلو په ګډون ویلي له امنیتي ګواښونو سره بیا هم د افغانستان خلک په پوره میړانه د جمهوریت د دوام لپاره یې خپلې رایې استعمال کړې. حکمل سادات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د وایس اف مرکه جبه ده گلاو کدرمان آوردون که خبری خبروان علا دوام لری تاسو ده حکمل روان سخه ده افغانستان ده چاکنو حال و آورده یه هم پا دی عده چیده نه در تاورنده کوز مجه همکار احمد فواد لامی صاحب ده وقتی را سر پا ستودیو که موجود ده سری مسی او پا خیر علی لامی صاحب که داره تو ویسه چی پا افغانستان که ده انتخابات و ده نتایجو ده اعلان پروسه چه ده؟
مننه کاکر صاحب. لکه نورو هیوادونو پشان نه ده، پر مختللی هیوادونو که خو انتخابات د نتایج د انتخاباتو د ورځې په پای کې اعلانیږي، معلومیږي چې چا ګټلې چا بایللې. خو په افغانستان کې که څه هم ډېر ټکنالوژي او نور مسایل را مخته شوي دي، خو په دغه برخه کې تر اوسه پورې ټکنالوژي تر هغه حده پورې نه ده رسېدلې، امکانات نشته چې ژر تر ژره دا پایلې اعلان شي. پروسه یو څه بدله ده، هغه داسې چې اوس د رایو پانی ټول راټولیږي د هر برخې نه، د هر ولسوالۍ نه ټول مراکز ته راځي، دلته بیا شمیرل کیږي، د هر چا رای جدا کیږي چې چا څومره ګټلې دي. بیا پس لغه د اکتوبر تر 19 پورې، یعنی تقریبا یو 19 ورځو کې به ابتدایي نتایج اعلان شي. ابتدایي نتایج هغه چې اعلانیږي خو لا دروس فاینل نه وي، هغه چې اعلان شو بیا بعد غو شکایت کمیسیون په خپل نظر چونه کوي، غوی ک څه غوښتل په کې تغییر راولي پر اساس د شکایاتو او هغه خلاصي. بیا بعد د نوومبر پر 1 باندې نهایی نتایج اعلانیږي چې بل اخر معلوم شي چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر به څوک وي.
او لمه سب د سی ویل کیږي چې په دې انتخاباتو کې د رای ورکونکو شمیر ډیر کم وو، علتونه څه دي؟
څو دلیل لري. اول خو دا چې په دې انتخاباتو کې طالبانو خلکو ته ګواښ کړی و چې د طالبانو ویلي و چې د انتخاباتو مرکزونه دوی ته یو هدف دی، یعنی د حملو هدف به یې وګرځي، ګډوډ به کی خلکو ته په ځغرده ګواښ کړی و چې دوی به نه ورځي په انتخاباتو کې به برخه نه اخلي. په دې کې په پروان کې د اشرف غني په کمپین باندې چې یو برید وشو، طالبانو وویل چې دا برید دوی کړی، ډېر کسان پکې وژل شول، 30 کسان. نو خلکو رښتیا هم تر یو حده پورې خلکو ډار شول چې اسنه بریدونه ونیشي، خو د طالبانو دغه ګواښونه ټول غلط ثابت شو. په دې خاطر چې افغان امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر نیولي وو، داسې غټه پیښه ونه شوه. یوازې په کندهار کې یو چاودنه وشو چې هلته خلک زخمیان شو، خو داسې کومه غټه بله چاودنه یا غټ برید ونه شو. امنیتي ځواکونو ډېر فعالیت وښود، ویل چې منګه په کلکه امنیت ونیسو، خو دغه د طالبانو خبره بیا هم د خلکو په ذهن کې وڅ پاتې وه. دا یو دلیل کېدای شي. دویم دلیل دا و چې خلکو ته یو ډول شک ورلوېدلی و د افغانستان هغه سیاسي مشران چې په حکومت کې نه دي، لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی یا نور اپوزیسیون مشران، ځینې حتی هغه کاندیدان چې ځانونه یې لا کاندید کړي وو، دوی له دغه نارې ویلې چې دا انتخابات باید وځنډېږي، انتخابات نه کېږي، ود نه شي. هلته د طالب سره مذاکرات روان و، که څه هم حکومت دا ټینګار کوي چې انتخابات په خپل وخت کیږي، دا خبرې تاسو مکوئ، دا اذهان مه خرابوئ، خو سیاسي مشرانو تر وروستۍ ورځې پورې دغه نارې ویلې چې انتخابات به نه کیږي او باید ونه شي. خلک زړه نا زړه و چې دا انتخابات وشي کنه، او په دغه زړه نا زړه توب کې آمادګۍ داسې ونینیول شوې، صحیح کمپینونه ونه شول. که څه هم د اشرف غني او د ډاکټر عبدالله د خوا ښه کمپینونه وشوه، حکمتیار هم تر یو حده پورې ښه کمپینونه وکړه، خو نورو کاندیدانو دومره کمپینونه مونه کړه. دا یو بله خبره. او بل دا چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن یوې غړې شبنم صالحي ویلي دي چې یو اساسي لامل د ترانسپورټي اسانتیاو نشتون و، چې خلکو نشوی کولی لیو ځاینه بل ځای ته ځان ورسوي. په دې کې امنیتي تدابیر هم په منځ کې نیول شوي وو. او د بشري حقونو کمیسیون بیا دا هم ویل دي چې په تیرو ټاکنو کې خلک بے باور شي وو د نتایجو په اړه، ځکه چې نتایج کې درغلي راووتله، د کمیشن مشران او غړي ټوله په زندان کې واچول شو، اوس په جیل کې دي، او نوي کسان وټاکل شو. خلکو ته دا بے باوري پیدا شوې وه. او بل دا چې په دې انتخاباتو کې د درغلیو کچه که څه هم خلک تر دغه حده پورې، یعنی په تیرو انتخاباتو بې باوري و، خو دا ځل په انتخاباتو کې د تر دې دمه پورې د تقلب یا د جال کوم غټ داوا مخته نه دراغلي. په 2014 کې په اول ورځ باندې لا انتخابات نو ختم دي داوی مخته راغلي چې جالي جالیات وشو تقلب وشو درغلي وشوي. خدا ځل داسې نو دا ځل په عمومي توګه شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتونو کمیشن ویل دي چې تر اوسه پورې 2215 شکایتونه دوی ثبت کړي دي. دا شکایتونه ځینې پر ځای دي ځینې بې ځای دي. دا به بیا وروسته وڅېړل شي چې څومره پر ځای پر حق شکایتونه دي. خو داسې کومه غټه لویه دعوه چې غټ لوی ثبوت ورسره وي او یا وښيي چې غټ تقلب شوی دی جال شوی دی په دې انتخاباتو کې دا تر اوسه مخته نه دي راغلي.
ډېره مننه لامې صاحب کور ودان.
وعلیکم السلام.
مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. او اوس خبره کوو په پاکستان کې او خصوصا خیبر پختونخوا او ورسره ورکر کړی شوی قبایلی ضلعو او بیا په بلوچستان کې پختونو علاقو کې د ترهګرۍ د پیښو بیا بیا د حکومتي او د پاکستان د فوج د دغه داوو چې ترهګرو ته ماتې ورکړی شوی دی او کمو کمو علاقو کې چې ترهګری شبکې یا نیټورکس موجود وو هغه ختم کړی شوی دی. سیړنکاران وایي پختونو سیمو کې یو لیبیا ترهګرو سر راپورته کول شروع کړی دی. دوی منظم کېدل شروع شوی دی او یو ځل بیا د ترهګرۍ پیخي لیدل کیږي. په دې موضوع سیړنیز رپورټ ته دیوا خبريال ارشد مومن تیار کړي.
په نیوزډو کې په باجول ضلع کې د ځینو مشرانو بومي چودنو کې وجل، په مومندو کې په عسکري ځواکونو برید، په وزیرستان کې د یو کمپنۍ غړو او بلوچستان کې د مذهبي ګوند یو مشر بومي چودنه کې وجلو ته سیړونکي د وسلوالو بیا را یو ځای کېدو او د دوی فعالیتونو سیوا کېدو په نظر ګوري. سیړونکي او خبریال صفدر داور وایي د تحریک طالبان پاکستان مشر فضل الله وجل کېدو وروسته د پاکستاني طالبانو ویشل شوې ډلې یو ځل بیا را یو ځای کېږي او عملیات تر سره کوي.
نو دا نور علي مسعود طرف نه چې دا اوس امریکا لیست ما کوي دی، نو دیو جنا دا طالبان چې کوم دا بیا اکټیویټ شول او د سوات او د کابلی لکو یا د وزیرستان ریجن چې څومره طالبان وي دا اوس د ټي ټي پی د لاندې کار کوي او د دې کوشش دا دی چې دا جوړ شوی مقصد دی دا چې دا اول پاکستان د پاره
د پاکستان فوج سر لخکر وزیرستان ته خپل دورې په موقع ځایي خلکو ته ویلو چې قبایلي ولس باید د ترهګرو د مرستیالانو نه ځانونه هوښیار وساتي او ویلیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولت ازغن تار لګولو سره د ترهګرو تګ راتګ کم شوی او د ترهګرۍ پیښې هم پر لپسې کم شوې دي. خو خبریال مدثر شاه وایي قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو وروسته د بیا بدکارۍ او روزګار موقعو نشوالي له وجې ځوانان بیا د وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدای شي.
طالبان له دا بهر نه ډېر کم خلک وو، غبار خلک خلکو پیژندل، دلته چې کوم ځایي خلک وو اغه سره بیا ګروري ګروپینګ شو ریکارډ دی او بل څه کوئی وځای کې کاروبار نه، روزګار نه، خرچې د زیاتې سہولتونه ارته نه، هغه بل لازمن کاغه څوک چې نه ورسره مرګري هغه به مرګري کیږي.
د پاکستان قبایلی ضلع وړاندې د وسلوالو کلک واک لاندې وي، ولې بیا د پوځي عملیاتو وروسته د غسیمې د وسلوالو څخه پاکې وګرځول شوې. اوس یو ځل بیا د غسیمو کې د بدمنې پیښې سیوا شوې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 1-800-273-0303.
دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو. د افغانستان لپاره تجارت کې د پاکستان برخه په زیاتېدو ده او راپورونه وایي چې روان مالیکال کې د پاکستان څخه افغانستان ته د سامان وړونکو کنټینرو په شمیره کې 30% زیاتوالی راغلی دی. علتون یې څه دي او څومره ګټوره ده دغه اضافه؟ د ټولو حال ارشد حسین له اسلام آباد په دې ریپورت کې راکوي.
مطبوعات وای د افغانستان د پاره تجارت کې د پاکستان برخه پسې واکې دوه ده او روان مالیکال کې د پاکستان څخه افغانستان ته د سامان وړونکو کنټینر شمیره کې څه د پاسه 30% اضافه راغلی ده. راپورونه د پاکستان د سرکاري شمیرو په اساس وای چې د روان مالیکال 2013-14 دوران 93,232 سامان وړونکو کنټینر د پاکستان څخه افغانستان ته تللی چې د تیر مالیکال پر مهال دا شمیره 15,514 کنټینر وه. د سرکاري شمیرو تر مخه د افغانستان څخه په درآمد کې هم اضافه لیدل شوې چې د تیر مالیکال 2013-14 کې 3.99 کروڑ ډالر وه او سږکال دا شمیره 15.15 کروڑ ډالر ته ختلې چې خوشا 45% اضافه ښایي. ښکاره دي چې د کال 2009-10 دوران د کنټینرو ترسیل 15,200 وو، کم چې جون کال 2011 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوې تجارتي لوزنامې د لاسلیک کېدو را په دیخوا تر ډېره حده کم شوی وو. ماهرین وایي چې افغانستان د خپل تجارت مخه ایران او بیا هندوستان ته اړولې وه او هغه ځکه چې ایران د خپلو سړکونو اډانه خکړې او هندوستان هم د چابهار او بندراباس د بندرونو نه ګټه اغستې وه. د پاکستان او افغانستان د چیمبر آف کامرس پخوانی او د پاکستان د مرکزي چیمبر آف کامرس اوسنی مشر انجینیر داروخان د پاکستان څخه افغانستان ته پتلونکو کنټینرو کې اضافه د امریکا لخوا په ایران لګیدلې تازه بندي زونه خایي.
دویمه خبره دا ده چې دلته چې کوم په کراچي کې د دې لپاره چې کوم هغه لګ ډیر زیات اسانتیا وشته چې د هغې په وجه باندې چې دی دا سپیډي کار کېدای شي د چابهار په نسبت باندې. په چابهار کې شاید چې د هغې اخراجات لږ زیات شوي سیوا شوي دي، نو په دې وجه باندې چې دی دا کار دلته را زمونږ د پخوان هم دا یو مطالبه وه چې کوم د افغان ګور دپاره پکار دا د چې داغي شډ بیل وی داغي د پاره ټرمینل بیل وی او داغي د پاره سہولیات وی، نو کچیر دا سہولیات وی نو بیا د افغانستان د پاره د ټولو نه د سمندر د لارې شارټیسټ روټ چې دا هغه کراچي د هغه نور بندرونو نش کېدلې.
د اقتصادي او تجارتی چارو سیړونکو وای ک پاکستان او افغانستان د خپل مینځ سیاسي کشالو څخه تجارت بهر وساتي نو کې دې شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز تجارت و ارب ډالر ته ورسی. او انجینیر داروخان هم د تورخم لاره د سلیریشت ساعتونو د پاره پرانستل یو خه ګام بلی
په کار ده چې د کراچي او بیا اسپیشلی چې کوم کګوادر او پرشلایز کېدای شي سہولتونه ورلور کول شي چې خلک چې کوم د افغان تاجران دي هغې د چابهار یا د تورغونډي یا د نورو لارو په ځای باندې د پاکستان د لارې خپل مالونه راوړي.
مطبوعات وایي چې د چمن او تورخم په پوله باندې د کارګو په ترسیل کې هم لوی لاندې باندې په نظر راځي. سرکاري شمیرې ښایي چې په تورخم پوله د کنټینرو ترسیل کې 9.5% اضافه شوې ده، کم چې 15,699 کنټینرو نه یو کم 15,570 کنټینرو ته رسیدلې ده. د تورخم په پوله باندې کال 2019-18 کې د درآمداتو قدر 2.35 کروڑ ډالر وو او د دې نه وړاندې کال 2018-19 کې دا قدر 2.03 کروڑ ډالر وو او ښایي چې په دې کې 19.9% اضافه ده. په روایتي توګه خیبر پختونخوا کې د تورخم پوله د سامان د ترسیل او تجارت یو مرکزي نقطه ده، خو مطبوعات وایي چې په دې لاره د تجارتي کنټینرو په ترسیل کې کمی راغلی او ناقدین د دې لویه وجه د پاکستان لخوا د پاکستان او افغانستان په شریکه پوله باندې د ازغن تھار لګول خای. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
رانو ریدن خود ڈیوا خبری خبرونه کې تاسو یو ځل بیا هر کله وایو وړاندې کولاول د خبرونو سرچکی
په افغانستان کې د ټاکنو چارواکي وایي په پرندنی صدارتي ټاکنو کې ل 9 میلیون رای ورکونکو څخه یوازې 40% رای ورکونکو خپل رای کارولې دي. د انتخاباتو نتیجې به د اکتوبر په 9 نیټه اعلان شي.
د بلوچستان سرحدی خار چمن کې وجل شوی د جی یو آی ایف یو مشر مولوی حنیف نن خاورو ته سپارل شوی او د مولانا فضل الرحمن په غږ نن د صوبې په یو شمیر خارونو کې هړتال یا کار بندیز وو. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ وایي
تر څو یې قاتل نه نیولې دا قاتلان په سزا نه رسول تر هغه پورې ریاست ذمہواری د دنیا قانون دغه دی.
او د یمن حوثی یاغیانو ادعا کړې ده چې د سعودي عربستان په سرحدي ښار نجران کې د یوې جګړې وروسته درې بریګیډ سعودي فوجیان یې نیولي او یو شمېر نور یې وژلې دي، خو سعودي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي.
سټکی تاسو واورېدل باندې کوز د خبرونو تفصیل.
په افغانستان کې د ټاکنو چارواکي وایي په هیواد کې د 9 میلیون رجسټر رای ورکوونکو څخه یوازې 40% رای ورکوونکو په صدارتي ټاکنو کې خپل رای کارولی دي. د فرانس خبری ادارې اف پی ته په یوه سیاسي څېړونکي عطا نوري ویلي د رای ورکوونکو شمیر د امنیتي ګواښونو او د کاندیدانو لخوا د کمزوره انتخابي کمپاین له امله کم وو. وسلوال طالبانو ګواښنه کړې وه چې د انتخاباتو پر ورځ د خلک په خپلو کورونو کې واوسیږي یا د بیا زیان ته تیار واوسي. چارواکي وایي وسلوالو ځینې بریدونه هم کړي، خو د دوی په وینا یو شمېر د غټ بریدونو هڅې یې شنډې کړي دي. دوی وایي د انتخاباتو پر ورځ د امنیت ساتنې لپاره تر 4000 زیات انتخابي مرکزونو لپاره په لسګونه زره اسکر ګمارل شوي وو. د صدارتي انتخاباتو لومړۍ نتیجې ښایي چې د اکتوبر په 19 نیټه اعلان شي. که چیرې یو هم کاندید تر 50% زیاتې رایې وانخیستي، نو د سر د دوو کاندیدانو ترمنځ به د دویم پړاو انتخابات د نومبر په میاشت کې ترسره شي.
تیره ورځ په چمن سرحدي ښار کې په بمی چاودنه کې وجل شوی د مذهبي جماعت یو مشر مولوي حنیف نن خاورو ته وسپارل شو. په دې موقع په دغه مراسمو کې شریک د جمعیت علما اسلام فی صوبایي امیر مولوي واسی او د پښتونخوا ګوند ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ په خپلو ویناوو کې په حکومت سختینی وکی وکړي چې حکومت سیاسي لیډرانو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. بلخوا د بلوچستان په مختلفو ښارونو کوټه دالبندین مستونګ او چمن په شمول د کاربندیز اعلان هم شوی وو.
په پاکستان کې روغتیایي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو دوی او په سند صوبه کې د پولیو یو نوې پېښه ثبت شوې چې له دې سره سږ کال په ټوله هیواد کې د پولیو د سبسو پیښو شمیره یو کم اویاته رسیدلې ده.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت سلاکار ضیاءالا بنگشوای په نږدې کې د پاکستان وفاق المدارس او حکومت د مفاهمت یو یاداش دستخط کړی چې تر مخه به د ملک مدرسې د تعلیم د وزارت سره رجسټر کړی شي. دغه مدرسې به پخوا د سنتونو وزارت سره رجسټر کېدی. ډیوا د مدرسو د وفاق چارواکو سره په دې اړه د خبرو کوشش کې کامیاب نه شو، خو د ډیوا سره خبرو کې سمو د وړاندې د صوبایي وفاق المدارس او چارواکي حسین احمد ویلی وو حکومت وسپورې د مدرسو د رجسټریشن نظام سنتونو نه تعلیم محکمې ته د منتقلولو قانون سازی نه د کړې.
په یمن کې حوثی یاغیانو ویلي دوی په زیات شمېر سعودي فوجیان نیولې دي. د حوثی یاغیانو یو ویاند کرنل یحیی د برېټانیا خبری ادارې ته ویلي دغه فوجیان یې د سعودي عربستان او یمن په سرحد باندې له یوې غټې حملې وروسته نیولې دي. د ده په وینا درې بریګیډ سعودي فوجیانو د نجران په ښار کې خپله وسله وغورځوله او ځان یې یمني حوثیانو ته حواله کړ. نوموړي دا هم ادعا کړې ده چې د جګړې په مهال یې سعودي ځواکونو ته زیات ځانی زیان اړولی او درنه مشینري هم ترلاسه کړې ده، خو سعودي عربستان د حوثیانو په تازه ایداګانو باندې تر اوسه څه نه دی ویلي.
د یوکرین د پاره د امریکا صدر ډونلډ ترامپ خصوصي نماینده تیرې جمعې پورس خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړه. دا خبره امریکني میډیا کړې. رپورټونه وایي د یوکرین د پاره خصوصي نماینده کورټ والکر د جمعې پورس د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو سره ملاقات نه پس خپله څوکۍ پریښوده. خارجه وزارت په دې اړه فوري لا هیڅ نه دی ویلي.
د چین صدر د خپل هیواد دو څلوېشت کسانو ته مډالونه او اعزازات ورکړي دي. صدر شي جین پینګ دغه مډالونه نن په بیجینګ کې په ستر اولسي تالار کې د یوې دستورې په مهال ورکړي دي. مډالونه اخیستونکو کې په درمل کې د نوبل جایزه ګټونکی ټویویو هم شامل دی او د فرانس پخوانی وزیر اعظم ایان پیری ته د ملګرتیا مډال ورکول شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه د وایس اف امریکا ډیوا خبري خبرونه ته غوږی. تیر ورځ یعنی پرون په چمن سرحدي خار کې په بمی چاودنه کې وجل شوی د مذهبي جماعت یو مشر مولوی حنیف اخیری مراسم نن ادا کړل شو او هغه خاورو ته وسپارل شو. په دې موقع په د جنازې په مراسمو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی صوبایي مشران او د پښتونخوا ګوند ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ هم موجود وو او هغوی د وینا تر مخه هغوی په حکومت سختې نیوکې کړې دي چې حکومت سیاسي لیډرانو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوه. نعمت الله سرحدی ناده د حال ورو
په چمن سرحدي ښار کې تیر ورځ یې بمی چاودنه کې وژل شوی د مذهبي جماعت یو مشر مولوی حنیف د جنازې لمنس او خاورو ته درسپارلو مراسم تر سره کړل شول. په دغه مراسمو کې د مذهبي ډلې جمعیت او د کمپرستو جماعتونو مشرانو سره سره په غټ شمېر کې قبایلو او عادي خلکو ګډون درلود. په دغه محل د جمعیت ډلې ایالتي امیر مولوی واسي او ډیوه ته وویل چې حکومت او سیاسي مشرانو ته تاسو ورکولو کې ناکامه پاتې شوی دی
او موږ په قیادت باندې خودکش د ماکه شوی دی. الله نه شهادت ورکړل نه دي چې د انسو برالته دوی په مرګ وزل تمام څون نشانونه چې موږ ګورو یا موږ ته معلومات کړي اسلام دشمن قوتونه پاکستان دشمن قوتونه دا په دې مملکت مولوی مولوی حنیف صاحب داوام خدمتگار سره ولې وزاره خبر ده چې دغه هغه قوتونه چیر دغه سره
د کمپرست جماعت پښتونخوا ملي او پارټي ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ وویل په دولت کې سیاسي مشران د ترګري ادب ګرځیدل دا یو سازش دی. نن پر مذهبي جماعت سبا پر کمپرستانو باندې د غرنګ عملی د منلو وړ خبرې نه دي. دولتي ادارې د خپل تګلارې د سیمې په خوا ته روانه کې سیاسي جماعتونه دی او دیوال ته نه دروي.
ریاست به یا قاتل نسی یا د ترغه پوری د ذمہوار دی. ریاست د ریاست ادارې ترغه پوری ذمہوار دي چې تر څو یې قاتل نه نیولې دا قاتلان سزا نه رسول ترغه پوری ریاست زمواري د دنیا قانون دغه دی. نن تاسو ویناسته فشیسه ده عربن روپیز مل صوبای بجټ ورځي دلته ولې دا د شرکت دا دومره انټيليجنس ادارې دي کم او بیش ډیر انټيليجنس ادارې دي دا ولې په داخله خو د ریاست ویزه په دې کې ناکام ما ما ناکامی دی ومنې ولس پیژې بیا کار پیژې ریاست وې ما د شرګردي ختم کړی غن.
په دغه محل د ځلا کلاو لام رستال کمشنر میجر ریټایر عبدالبشیر وډی وته وویل چې دغه پیښې په لټنې په لوی کچه سره روانې کړې دي.
الحمدلله موږ ټول سکیورټی ایجنسی سره شدي پرابطه کیو کرب کړه وکړه خدای کړه ډیر سر ان شاء الله ولزی د پایته بور سوز کوم چې مجرمانو دا شای دا کار شکړه د نوور سلوک کړه کړه ان شاء الله ولزی د شدي کیف کردار ته مرسته.
د دغه پرونی به می چاودنې په ضد د مذهبي جماعت له خوا په ټوله ایالت کې د کاربندیز اعلان شوی سي حمایت د تاجرانو سازمانونو کړی وو. دغه احتجاج په سلسله کې د ایالت په زیاتره پښتني ښارونو کې کاربندیز او لاروینونو راایستل شوی وو. دغه پیښې غندنه کول په دغه پرونی چاودنې کې د مولیانی په سره درې کسان وژل شول او ولس نور ټپیان شول. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو چمن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوا د ګلو او کترمن اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. لکه څنګه چې تاسو هم د نعمت الله سرحدي په ریپورت کې واوریدل چې د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلی یو مخکښ مولوی محمد حنیف چې پرون په یو چاودنه کې ژوند له لاسه ورکړی دی د هغه د مرګ په احتجاج باندې نن د بلوچستان په زیاتره برخو او مرکز کوټه کې کاروباري مرکزونه تړل شوی وو. تفصیل ور باندې حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د دغه کاربندیز غوښتنه د جمعیت علما اسلام له لوري سوی وه چې یو شمیر مذهبي سیاسي ملتپاله او دغه ډول د تاجرانو د سازمانونو له لوري ملاتړ سوی وو. د کاربندیز له سببه د کوټ ښار ټوله تجارتي مرکزونه، مارکیټونه او دوکانونه تړل سوی وو. په ښار کې د نور ورځو په پرتله باندې د موټرانو او د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره کم لیدل کېدله. غریب خلک د دغه کاربندیز په اکله باندې د خپل ستونزو په اکله وایسف امریکا ته ویایي.
زما نوم لال محمد کاکړ جناب، زه روزګار کوم، خپل رخصه چلوم او خپل بچان ته روزي پیدا کوم. سواریان نسته په ښار کې، بازار ګرد بند، ډیر متاثر سره تقریبا مخه بسواریان شډیر و نن سواریان نسته. دا اوسم زه د جبلنور سره عالم خالق په ډیر غریبان خلک باندې اثر اچي. مثال غریبان رخصه والا ساري گټیم، مثال ما شام یې خوري پر دا غریبان باندې ډیر اثر اچي.
منافته د چلاو انګور راځي، بس دال په پند نسته
که دغه میوه چې ده دغه سبا ته پاتې شي بیا به څه تاوان وکړي؟
رافي ګرد دانې کې رځي، بیا تاوان دوه درې زره پرې تاوان رسي. هلته لارې بس کیله نه خرڅي، کاربار نه پاتې، نن هلته ده نن شیله نه ساری شه ورته ولاړم بس لار لاړم.
له لورو سیمو څخه د راغلو راپورونو له مخه دغه کاربندیز په دالبندین، پنجګور، هاب، مستون، هرنایی او په نورو سیمو کې هم وسو او دغه ډول احتجاجي مظاهره هم سوي دي. حکومت پر دې محل باندې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړی کچي ګامونه اخستي وو. د سوبې پر ټولو لوی لارو باندې ګنډسمیر امنیت خوندي ساتونکو راوتلی وو. دوی پلټنې تر سره کولې او دغه ډول د کوټ ښار په شمول د سوبې په یو شمیر ښارونو کې امنیتي سرتیرو غزمې هم کولې. د جمعیت علما اسلام له لوري دا خبره هم سوي ده چې دغه ډول د سیسي حکومت دوی له اوج لاریون ځخه نسی راګرځولای. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
صف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. جنوبی ایشیا د پاره د امریکا د خارجه وزارت خصوصی استازي الیس ویلز د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګری ملتونو د وینا په حواله سره ویلي دي چې کچري وزیر اعظم عمران خان کمیشمنی د پاکستان او هندستان ترمنز د ترهګری د مسلې د ختمولو په لړ باندې کړی دي. که په هغه باندې پوره عمل وکړي شي نو د پاکستان او هندستان ترمنز د خبرو اترو بنیاد جوړې دي شي. تفصيلي رپورت اورنګزیب خان را کوي.
امریکای ویلي دي کچره پاکستان له خوا د ترخګر او تک او درولو په حق له د وزیر اعظم عمران خان په لوزونو عمل او شي نو بیا دا پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بنیاد جوړې دي شي. د سویلي اسیا د پاره د امریکا مرستال سیکریټری ریلز ویلز دا خبره په نیویارک کې کړې ده. کچره د پولي پورې غاړي څخه د ترخګر ختمولو په اړه د وزیر اعظم عمران خان په ژمنه عمل او شي نو دا به هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو بنیاد جوړې دي شي. ایلس ویلز وینا ده چې امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د سالسه وړاندیز د سویلي آسیا د دو اټومي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي کمولو په اساس کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترخګرې او درولو په حق له ایلس ویلز دا بیان داسې حال ورکړی دی چې سموده وړاندې د هند واکلندي کشمیر قانوني حیثیت ختمولو پس د پاکستان وزیر اعظم یوې غونډې ته وینا په وخت ویلی وو موجوده حالاتو کې د پاکستان لخوا کچر هند واغلند کشمیر ته سوغزی نو دا به کشمیریانو سره دښمنی وي او د دې په بنیاد به هند بیا دا تور لګوي چې پاکستان نه تر هغه هند واکلاندې کشمیر کې کاروای کوي. د ایل ایس ویلز د بیان په حق لا سړنکار طلعت حسین وای چې دغه غوښتنه هند هم پاکستان نه کوي چې تر کومه یې د تر هغه تنظیمونو کوم چې هند واکلاندې کشمیر کې وسلوال کاروای کوي دا وی مرستې نه وي ختم کړي پاکستان سره مذاکرات نشي کېدی. طلعت حسین وای امریکا هم غواړي پاکستان د تر هغه تنظیمونو د مرستو نه لاس واخلي او دوی ته بل هیواد پر ضد د خپل ځمکې اجازه ورنکړي نو بیا هند او پاکستان ترمنځ مذاکرات ممکن دي.
جو مبینہ طور پر گروپس پاکستان یا سپورٹ کرتا ہے یا اس کی سرزمین سے کام کرتے ہیں ان کے الزام کے مطابق ان کا اگر آپ ہاتھ روکیں گے تو ہم آپ سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں.
طلعت حسین وہی کچر پاکستان دل تک موجود داس تنظیموں پر ضد کاروائی کوي نو دا مذاکرات کی دیشی او د امریکی او هند غوښتنو کې فرق نشتا. وړاندې هم امریکې لخوا دا بیان راغلی وو چې هند او پاکستان ترمنځ حالات ښه کولو لپاره دا کتل به ضروري وي چې پاکستان د هغه ترهګر تنظیمونو پر ضد څومره حد پورې عملي ګامونه پورته کړي دي چې پولې بل غاړې ته ترهګر کاروایو کې ککړ پاتې شوي دي. د اګست 15 نیټې هند لخوا د دې واکلندې کشمیر قانوني حیثیت ختمولو پس پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او وزیر اعظم عمران خان سوواری حتی چې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډه کې هم دا خبره کړې ده چې دوه هیوادونو ترمنځ د ایټومي جنگ خطر زیات شوی دی.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voa.diva.
یمن کې حوثی یاغیانو ویلي دوی په زیات شمیر سعودي پوځیان نیولي دي. د حوثی یاغیانو یو ویاند کرنل یحیی د برتانیا خبرې ادارې ته ویلي دغه پوځیان یې د سعودي عربستان او یمن په سرحد باندې له یوې غټې حملې وروسته نیولي دي. تفصیل ورباندې زموږ همکار عدنان خان راکوي.
د حوثی یاغیانو ویاند د برتانیې خبرې ادارې بی بی سی ته ویلي دي د سعودي عرب درې بریګیډا فوز د سعودي عرب نجران سیمه کې دوی ته تسلیم شوه دی خو تر اوسه سعودي عرب دغه داوه پړه سند ویلي. دغه ویان زیاتوي د یمن د شخړې شروع کېدو وروسته دا د ټولو نه په لویه کچه عملیات وو چې پکې میزایل او ډرونز حمله شامل وي. هغه زیاتوي په دغه حملو کې سعودي عرب ته لوی جانی او مالی نقصان رسیدل دی. په دغه رپورت کې لیکل شوی چې هغه د سعودي عرب پوځي عسکر چې د حوثی یاغیانو په ولقه کې دي نن د اتوار یا یکشنبې په ورځ به د هغوی ویډیوګانې د حوثی یاغیانو ټلویزیون المصره باندې خپریږي. د رایټرز خبری ایجنسۍ به شمول یو شمیر نور نړیوال مطبوعاتو د حوثی یاغیانو د داوو په اړه رپورټونه شریک کړي دي خو رایټرز خبری ایجنسی وایي تر اوسه آزاد سرچینو د دغه داوو په اړه پخلی نه دی کړی. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عرب د تیلو صفا کولو په دوه مرکزونو باندې ډرون بریدونه هم شوي دي چې له عملی د سعودي عرب د تیلو پیداوار نیم په نیمه کم شوی وو. حوثی یاغیانو داوه کوله چې دغه بریدونه دوی ترسره کړي دي خو امریکا او نور نړیوال طاقتونو د دغه بریدونو ذمواري په ایران اړولې وه خو ایران د دغه نه انکار کوي. په کال 2015 کې په یمن کې هغه وخت جنگ شروع شو کله چې د ایران ملاتړي حوثی یاغیانو د یمن صدر عبدربا منصور هادی او د هغه کابینه د هواد ستر خر سنانه په وټلو مجبور کړله. سعودي عرب د یمن د حکومت سره د مرستو په غرض د حوثی یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړل او تقریبا هر ورځ به په هوایی بریدونه کول. د دغه جنگ لوجې د یمن 80% آبادی اغیزمن شوې ده او د ملګرو ملتونو د اندازو تر مخه د کال 2014 نه پر هیسته په دغه شخړه کې د 70,000 پورې خلک مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پته ده @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت سلاکار زیولا بنگشوای په نږدې کې د پاکستان وفاق المدارس او حکومت د مفاهمت یو یاداش د سخت کړي چې تر مخه به د ملک مدرسې د تعلیم د وزارت سره رجستر کړي شي. دین مخ کې دغه مدرسې به په خوا د سنتونو وزارت سره رجستر کړي. حمید الله په تفصیلی ریپورت تیار کړي.
د پښتونخوا د تعلیم د محکمې مشیر ضیاء الله بنگش دیونی واستو ویل وفاق المدارس او حکومت یو تړون لاسلیک کړی دی چې ورسره د مدرسو تمام 15 واړه وفاقونه د مدرسو رجستریشن د محکمې تعلیم د لارې کول سره رضا شوی دی. دی وایي
د مین سټریم تر وسندې او د یو کم ایجوکیشن سیستم دی نو دی انډر د دی راځي او کم سیلیبس ته کم نصاب دی نغام د پورا مول د پر یو نصاب یو وفاق المدارس چور تنظیمونه دی هغه سره مو میټینګ زو شو ورکه وفاقي سطح باندې نو هغه اگری شو سره اور هغه یو مائده او کا اور هغه مائده وفاق المدارس سورم تنظیمونه هغه اور د مو وفاقي منسٹر صاحب شفقت محمود صاحب هغه په سربرایي کې وشو اور اوس زاده سره سورم مدارس دی پورا ملک کې اور به خاص کر صوبہ خیبر پختونخوا کې نو هغه مو ایجوکیشن ډپارټمنټ سره هغه بي رجستریشن مکو دي ته پر پورا صوبې کې 12 مراکز به جوړيږي مختلف ریجن سایز باندې اور یو دیم اپشن هم وو تاسو ولې زبې یا مراکز یا بیا ڈسٹرک آفیسر سمودی نو دی کہ مو نمائندہ کینو بس ہر ڈسٹرک خپل حال دار رجیو خپل رجسٹریشن بس کی نو دا حکومت اور دی مائدہ وشوا
ضیاء الله بنگش ویل د نوې تړون لاندې به د مدرسو د سہولیات ورکولو په اړه د مصرف ذمہوار حکومت وي. دی وایي د مدرسو کې تربیه ورکوونکو سزانو ته نوکری هم حکومت ورکوي.
څومره ورځې پهلا مې دا وشو کنه او ساتم نه ګری شو او دې لپاره مکمل څورم طریقه کار دی اوس کې جوړیږي کوم طریقې سره فارم بچ وی ورته نور بچ طریقہ وی اب ټول درته واځي کیږي دغه یو ټیکنیکل کمیټه جوړ شو ټول صوبې منسٹرانس دی اور کې نمائندگان دي اور اس کے پرائیویٹ سکولوں نم کسان خسل شوی دی وفاق المدارس نم کسان خسل شوی دی اگو پا یون حساب لگی ورکنگ گئی نو آغام سو انشاءاللہ کمپلیٹ شی نو پورا ملک با یون حساب لگو کی گئی انشاءاللہ لکا اگر مدرسو کے اوبو مسئلہ وی اور اتا بور ریوال مسئلہ وی اگر مسئلہ وی اتا بجلی مسئلہ وی دا بطول حکومت ہوتا ورکے ٹیچرز کم دیکھ موجودہ کم ٹیچرز دی اگر د حکومت کرایټیری مطابق پورا دی نو هغه پرمننت هو دا او نور سرم بیا پوزیشن سره سین هغه به دا کرایټیری مطابق دی خلی
وړاندې د مدرسو رجسٹریشن د سنتونو د وزارت د قانون لاندې کېدو. د حکومت او وفاق المدارس ترمنځ د شوی تړون په حق لا ډیو نیوز په پښتونخوا کې د وفاق المدارس عربیه صوبایي ناظم حسین احمد ته بار بار د رابطې خصه وکړه خو نوموړي ځواب ونه کړو. څو ورځې وړاندې حسین احمد د ډیوه خبریال احسان محمد خان ته ویلي وو کچري حکومت د تعلیم محکمې ته د مدرسو رجسٹریشن اړوي نو د دې لپاره نوې قانون سازي پکار ده. دغه قانون سازي لا حکومت نه ده کړې.
دا 1860 هغه سوسایټیز ایکټ هغه نافذ العمل دی. پکار خدا دا چې یو وزارت نه بل وزارت ته یو عمل شي نو پکار دا چې هغه د پاره مخکې قانون سازي وشي. دی یو طرف ته حکومت رجسٹریشن باندې پابندی کړی ده, بل طرف ته حکومت ادارې راځي مدرسو ته چې تر رجسٹریشن او خیر تاسو رجسٹریشن شوی دی کنه شوی تاسو رینیول شوی دی کنه شوی.
د مدرسو د نظام د سارنې د پاره حکومت په ملکی کچ په صوبو او مرکز کې ځانګړي ډایریکټریټس هم جوړوي. په مرکزی کچ د دې ډایریکټریټ مشري به د یوشتم ګریډ سرکاري افسر کوي. حمید الله وی وی ډیو نیوز پېښور.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
خبری خبرونه لا دوام لري. په ورسته کې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې او هم د پاکستان په ځینې نورو برخو کې یو زوروره زلزله راغلی و چې له امله راپورونه وایي تر ډیر شو پورې شاوخوا کسان وژل شوي وو یا مړه شوي وو او تر سلو زیات بیا ژوبل وو. یو شمېر ودانۍ هم نړېدلې دي په دغه زلزله کې. زموږ خبریال احسان محمد خان په سیمه کې د زلزلې اغیزمنو دوو میرمنو سره خبرې کړې دي. یو رپورټ یې تیار کړی او اورېدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
د
دا قیامت د هغه زلزلې نه وروسته د پاکستان د واک لاندې د کشمیر په میرپور سیمه کې په هغه کورنیو تیریږي چې پلارانو پکې خپل اولادونه د خپل سترګو د وړاندې د راپریوتي ودانو د ملبې د لاندې مړه ولیدل او میندو د خپل نازولو وړو ماشومانو ترمو وجودونو ته سینې وهلې. په دغو کې یوه د اویا کلن سمیع الله کاکا کورنۍ هم ده چې د خپلې پیغلې لور کرن شهزادی وجود او چغې ترې د زلزلې په راپریوتې ملبې کې د همیش دپاره ورکې شوې.
قریب میں کھڑا تھا، اس اتار کر میری طرف منہ کیا تو پیچھے سے دیوار آ گئی.
زما لور ڈیرا اخیارا وا تر سوالسم ٹولگی لوستی تر سر کڑی او د واده نیټه هم ټاکلی شوی و. د زلزلې وړاندې وسره په ټوکو بوختوم او لور می پودینه نالوله چې زلزلہ راغله او بیا دغه پریوتی ملبې کې رانه لور ورکشوا. خو زما وجود کې دومره زور نه و چې کیرن څخه په دغه منونو درنه ملبه اوچه تکرم. د زلزلې وړاندې چې په ژوند ډیر خوشاله وم خو اوس راته ژوند هسی یو بے مقصد بارخکاری.
وو مجھے کوئی لا کر دے نہیں سکتا، کیا کریں گے.
د میرپور دغه کلی چې د سانګ په نوم یادیږي او راغلی زلزلې نزدې هر یو کور جړه کولې. 15 کلنه سلطانه بیبي چې کور یې په مکمله توګه ړنګ شوی. د دغه راغلی افت دردونکي کیسه داسې کوي.
چار بچیان بچا کو نه کړه لا بیا ته
زما څلور لورې دي او د کټې می څوک نسته. میړه می رنزور دی او کور می ړنګ سوی دی. نو په داسې حال کې چې خپل کمزوري وجود ته وګورم او بیا مو دغه راغلی قیامت ته پام سي، نو نه پوهیږم چې بیا به هم چرته په ژوند کې خپل کور یا خپل انګړ ولرم او کنه.
تونه کار بل اتي لا دې ته نه چوپ کار کړ دی گیا.
د 3 سپتمبر زلزلې چې په میرپور کې په زرګونو خلک بے کوره کړي او په یاد سیمه کې د زلزلې زیانونو هر کور اغیزمن کړي، خو د 2 کلنې کرن شهزادی پلار وای دغه زلزلې نه یوازې د کور ړنګ کړو بلکې د لور په مړینه دنیا ویجاړه شوه. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، میرپور، سانګ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
02 2 0 3 0 4 0 3.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې جړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویل نه ډیر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
خبری خبرونه دا خبری خبرونه تاسو واوریدله. خو لک ساعت کې بعد تاسو د واشنگتن ټو خبر پروگرام د رحمان بنيري سره اوریدئ شئ. په فیسبوک باندې به کته هم شئ. موږ سره اوسئ. د ډیوا خبرونه لا روانې دي او د ډیوا د ټلویزیون خبرونه د شپې لسونا 11 بجو پورې د پاکستان په وخت او د 9:30 بجو پورې د افغانستان په وخت. تاسو په ټلویزیون، فیسبوک، ویب سایټ او په یوټیوب باندې هم کتلی او په ریډیو باندې اوریدلی شئ.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو